مسألة سمرة جدي نيسي. ترنو ریدون کوز به هم راشو یو بل راپورته د افغانستان د تکواندو لوبغاړو د جرمنی په شتوتګارت ښار کې د پارکوپین په سیالیو کې د طلا یا سرو زرو څلور میډالونه ګټلې دي. دغه سیالۍ د اولسو اروپایي هیوادونو او ګڼ شمېر لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغانستان پکې د سرو زرو په څلور میډالونو سربیره د سپینو زرو دوه د برونزو یو میډال هم خپل کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. په جرمنی کې میشت افغان تکواندو لوبغاړو د پارکوپین په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو څلور میډالونه وګټل. په جرمنی کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغو سیالیو کې اولسو اروپایي هیوادونو او ګڼ شمېر لوبغاړو برخه اخیستې وه. د ښاغلي فیضی په خبره د دغو سیالیو لپاره هغه افغان لوبغاړي هم انتخاب شوي چې په دې وروستیو کې جرمني ته کډه شوي دي. کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي، هغه دا دي چې دا ځوانان دغو سیالیو ته موږ له څو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و. خو هغه افغان تکواندو لوبغاړي چې تازه جرمني ته رسېدلي دي او اوس وخت په کمپونو او خیمو کې اوسېږي، موږ ورته تمریني کمپ جوړ کړ. د پارکوپین په سیالیو کې مو له همدغو لوبغاړو نه یوولس تکړه لوبغاړي انتخاب کړل او سیالۍ مو پرې وکړې. چلنی کمرغه پنځه لوبغاړي مو په فاینل لوبو کې برخه واخیسته، څلورو یې سرو زرو میډالونه وګټل، دوه نقرې او یو برنز وګټل. د ښاغلي فیضی په خبره اسماعیل محمدی، مهدی رحمتی، محمد حمیرات، محمد یوسفی هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې د پارکوپین په سیالیو کې د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. محمد جواد لکزایی، مجیب سلطانی د سپینو زرو او نصیر بلخی د پومسی فورم په برخه کې د برونزو میډال خپل کړی دی. د پارکوپین سیالۍ د دسمبر په پنځمه او شپږمه روانې وي. د پارکوپین سیالۍ هر کال یو ځل په جرمني کې ترسره کیږي چې د نړۍ تر ټولو پیاوړو لوبغاړو هم له همدغو ځایونو څخه ډېر میډالونه او لاسته راوړنې کړي دي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي ښاغلي فیضی زیاته کړه چې افغان لوبغاړي چې دلته تازه هم رارسېدلي دي، د افغانستان لپاره د نوم د جګولو په خاطر په دغو سیالیو کې برخه اخیستې ده. کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي، هغه دا دي چې دا ځوانان جرمني ته په رسېدو غواړي د افغانستان لپاره لوبې وکړي. د وطن دوستۍ حس یې ډېر زیات دی. له موږ سره یې اړیکې نیولې دي او غواړي چې لوبې وکړي. اکثر دا کسان سرپرست نه لري او موږ نه غواړو چې هغه هیلې چې د افغانستان لپاره د ورزش په ډګر کې درلودې دلته په غربي هیوادو کې ماتې شي، بلکې غواړو مرسته ورسره وکړو چې خپلې هغه هیلې چې د ورزش په ډګر کې درلودې ترلاسه کړي. سید مسعود کریمی، جواد لکزایی، عبدالرحمن امید، پرویز نظری او نور هغه ملي لوبغاړي دي چې اوس وخت په آلمان کې اوسیږي. په دې سربېره د تکواندو اولمپیکی اتل روح الله نیکپا هم اوس وخت په بهر کې ژوند کوي. د اکثرو لوبغاړو له افغانستانه د وتلو لامل د ورزش په ډګر کې لانجې او همدارس لوبغاړو ته د خدمتونو نه رسیدل په ګوته کوي. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا خواګوري دنکو سلام. اوس یاتره خلک په حکومت کې د پنځم ستون پښتون غږیږي او هر بدکار چې وشي نو وایي چې دا کار په حکومت کې د پنځم ستون دی، لکه پخوا به چې ویل دا کار د ګاونډیانو دی. اوس خلک ایران پاتې دي چې دا پنځم ستون به څه ډول بلاوي، سره له دې چې سیاستوالای د بلاګانو ډله بولي. خو لا تر اوسه صحیح معلومات نه دي شوي چې دغه د پنځم ستون بلا چیرته اوسیږي او څه کارونه کوي. پخپل را پیدا شوی که بل چه را پیدا کرده ده؟ یوازی ویشتل، ترو را واجل کوی که بر طرف کول، مقرر اول او نور کارونم کوی. زی چورت ما وحی، آخر به درکو لگیگی. ده خپروانی پا پیل که ما، ده ماکولاتو لغم خبرو.
دا چیرته ورکی؟ نه دی غواته شفتاله راوړه او نه دی تناره ته بوټی.
خزی لکه چیرته دی په بازار کې په بای اخیسته یم.
داسه کولنګک را باندې کوي نن به تا ورته راوړی و څه ګناګاری دی خو نه
جما یغه یو پول بس دی زړه مې ورسره وچاودیده که خدای دې مردار کی ته چیرته تللی وې
کمپاین ته تللی وم د کاندید لپاره مې کمپاین کوو ښه ډېر کسان مې په دې قانع کړ چې رایه ورته واچوي
تا ته به څه ګټه ورسیږي خدای که به دې څوک په یو خروار لیټۍ کې وپوښتي
ساده کېږه مه ډېره ګټه به یې راورسیږي یوازې ما ته نه چې ټولو معلمانو ته به یې ګټه ورسیږي چې اوس خدای وکړي همدغه زموږ کاندید کامیاب شي
څه ګټه به یې در ورسیږي
وایناوی نه اورې چې هره ورځ همدا چیغې وایي چې که کامیاب شوم د ښوونکو وضعیت ته به بدلون ورکوم دسترخان ته به یې بدلون ورکوم جیبونه به یې لوټونه ورته ډکوم د اروپا او امریکا غوندې شرایط ورته برابروم
اوس ده سړیه چې دغه ونه وایي نو څه به ووایي داسې خو نسې ویلی چې المو له دینم خرابوم دسترخان مو له دینم سپېره کوم په همدغو د درواغو په وعدو ځانونه کامیابوي
ښځې ته نه پوهېږې دا زموږ کاندید له هغو کسانو نه نه دی چې تا لیدلي او اورېدلي دي دی ډېر پوه سړی دی د ښوونکو او استادانو له زړه خبر دی
هېڅوک هم د چا له زړه نه نه خبرېږي نه وینې چې هره خوا کې دینګور له زړه خبره وي ځکه په خپله منګور سوي وي خو کله چې بیا خپله خوا کې سي نو اول تاسو لنګور نه وباسي
درته ومې ویل چې دا سړی هغسې نه دی خو نه یې مني که خدای کامیاب که او جمهور رئیس شو نو بیا به یې وویني چې ښوونکي چیرته رسوي
دا دعا کوه چې له دې ندیم ښکته ونه غورځوي تر اوسه خو هر څه سرچپه روان دي
نو د تا ولې زړه په تنګ دی په تا خو مې کوم زحمت نه دی راوستلی
د ما نه در باندې لورېږي چې ټوله ورځ په کمپاینونو پسې ورکې اسې دې مغزه زده کوونکو او درسونو خوړلی دي که کوم ګرد پاتې وي هغه په کمپاینو مه خوره
بې احساسه ښځې چې هر څه دلایل هم درته وایم اثر نه در باندې کوي له دې نه ښه دا ده چې هېڅ در سره ونه وایم
ما خو خپله غاړه در باندې خلاصه کړه مقصد چې بیا د ما په مخ کې شکایت ونه کې دومره مې خبر کړې
یو کال وروسته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم سلام برکت خان ستړی مسی
خیر اوسې مدیر صاحب داسې خواشینی راته ښکاري
هو وله ډېر بد خبر درته لرم خو له خبره مخکې یوه داسې جزا راته وټاکه چې ټولو خلکو ته د عبرت وړ شي
دا څه وایې مدیر صاحب خدای دې خیر کړي څه خبره ده موږ خو چې هره ورځ راځو د ښه خبر اورېدو په تمه یو موږ وایو چې ته به د تنخوا ډېرېدو کورونو ورکولو او نورو امتیازاتو راکولو زیری راباندې وکې او ته وایې چې بد خبر درته لرم
یاره څه درته وایم هغه د انتخاباتو پر وخت مو چې کمپاینونه کول په یاد دي دي
هو ما میان له ښځې سره ووهل ولې
د کاندید هغه وعدې هغه غورې دې هم په یاد دي
هو چې ویل به یې د ښوونکو او استادانو حالت ته تغییر ورکوم
رښتیا یې ویل هغه دی تغییر یې ورکړ
څنګه پوه نه شوم
خو د ژمې د رخصتۍ معقولات یې له ښوونکو وګرځول
معقولات یې وګرځول
هو مکتوب یې راغی
دا څه کوي اوس مې ښځې ته څه ووایم خپلو ښځو ته یې وشرمولو اوس د ښوونکو په معقولات حکومت کوي
اوس دغه برک شیر واورئ
زمونږ خار زمونږ کوڅې او زمونږ واټونه لوی لوی او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم د کثافاتو ډیران او د خزلو ډیران دی دغه واړه ډیرانونه لوی لوی او ډیرانونه لوی لوی زمون لفظونه زمون نیتونه زمون کارونه واړه ټول په گناه ککړ دی ټول په گناه ککړ دی هر څه کې مونږ یوازې خپل ګټه خپل مقصد او خپل مطلب لټو او خپل مطلب لټو نو ځکه زمون کارونه په دفترونو کې دي او که د باندې چرته، لکه زمونږ خار، لکه زمونږ کوچه او لکه زمونږ خار کې تیر شوی سین له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی، له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی. زکن ورځ له ورځې لکه کمزوری موټر په کوم پیچومې ګل شي او بیا په شا روان شي، او بیا په شا روان شي. داسې همون په شا روان، داسې مو خار او هیواد، داسې همون په شا روان، داسې مو خار او هیواد. بیرته و شاته درومي، بیرته و شاته درومي.
اوس دغه د مچ کیسه مو اورئ.
د دفتر رئیس په ډیره ورختای دفتر ته راننوت او په چټکۍ سره دفتر له نظره تیر کړ، خو چې کله سترګې د دفتر په مچانو ولګېدې نو لکه برقي شوک چې وخوري ټکان یې وخوړ او په غوسه یې وویل، ټول په رڼو سترګو ورته ګوري او مچان همداسې نرغوندي اخوا داخوا ګرځي. ټول مامورین حیران پاتې شول چې رئیس نن ولې د مچانو په لیدو دومره په غوسه شو. د مچانو ګلې خو بار ورځ ګرځېدې او دی به یې په کیسه کې هم نه و. یو تن چې ډېر ویرېدلی و ژر پاڅېد او د مچانو په مړه کولو یې پیل وکړ. یو یې واهه، بل یې واهه، او چې بل یې واهه نو نور مامورین هم پاڅېدل او د مچانو په دغه افتخاري اشر کې ور شریک شول، تر څو هم ټول مچان مړه شي او هم رئیس خوشحاله شي. رئیس چې ولیدل کوم ژوندی مچ نه دی پاتې نو له دې کوټې ووت او په بله ورننوت. اصلي خبره دا وه چې سبا ته له لندنه یو هیئت را روان و او د هیئت مشر داسې یو څوک و چې له مچانو سره یې حساسیت درلوده او له همدې امله یې په لندن کې خپل سکرتر برطرفه کړی و او دغه معلومات د موږ رئیس ته د هغه له راتګ نه مخکې ورکړل شوي و چې احتیاط وکړي. زموږ رئیس هم قسم خوړلی و چې هر څنګه وي همدانن به د دفتر د مچانو بیخ باسي. سبا سهار یو ځل بیا رئیس په ټولو کوټو وګرځېده چې چېرته کوم مچ نه وي پاتې او یا هم له دې باندې څخه نه وي راننوتلی، سره له دې چې هماغه پرون ماسپښین ټولو کوټو ته کلوپونه واچول شول او پردې کش شوې. ټول مامورین ورختا وو او همدا دعاګانې یې کولې چې خدای پاک دې د بهرنیانو د راتلو په وخت کوم مچ نه پیدا کوي، که نه هم به د ټول دفتر ابرو لاړه شي او هم به ټول خپلې ډالري دندې له لاسه ورکړي. تقریبا 8:30 بجې به وې چې آوازه شوه هیئت دفتر ته راورسېده او په دفترونو ګرځي. مامورین یو ځل بیا په ټولو کوټو کې د مچانو په لټه کې شول چې کوم یو چیرته پاتې نه وي. یو مچ هم چا ونه مونده او ټول خوشحاله خوشحاله بیرته په څوکیو کېناستل او په کارونو لګیا شول. چا چې کار هم نه درلوده ځان ته کار پیدا کړ چې مصروف کار شي. په همدې چوپه چوپتیا کې د دفتر دروازه خلاصه شوه او د رئیس په ویل کنسرټ ویلو سره مامورینو ټکان وخوړ. له بهر نه راغلی هیئت چې کله کوټې ته راننوت نو سلام یې واچاوه، یو نیم او نیم کله اسلامي سلام، سلام سلام. مامورینو هم په ماته ګوډه انګلیسي ځواب ورکړ، ویلکم سر، هاو آر یو. هیئت په خورا دقت سره یو یو میز او څوکۍ له نظره تیر کړل او هر یو ته په نوبت سره ونږدې کېده. د هیئت د مشر د پوزې سر داسې و لکه کپکړی آلو، همداسې سور او ټپي، خو دا نه معلومېده چې ټپي دی او که مورزاتي همدغسې پیدا شوی دی. د شهباز خان د میز په سر د شهباز خان یې زړه قرقل خولۍ چې زموږ رئیس ولیده نو په غوسه شو او په اشاره یې شهباز خان وپوهاوه چې ژر خولۍ پورته کړي. په همدې وخت کې د هیئت مشر او په اصطلاح د مچانو دښمن هم د شهباز خان میز ته راورسېده. رئیس په ټیټ او غوسناک غږ شهباز خان ته وویل چې احمقه خولۍ پورته کړه. له دې سره بنګ